درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله چې وخت په ولري په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته چې یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده ځانګړې شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. د امریکا پوځ وایي د جنوري په اتمه په عراق د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمې مخصي صدمې له کبله یې د یولس امریکایي سرتیرو درملنه کړې ده او په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. ښاغلی قریشی چې ټاکل شوی د نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري یادونه وکړه چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې د 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل ان کله طالبانو او برالی توافق وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونو ملګري او ایتلاف شریکان باید لا ډیر با مسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. اخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کسان په څرګنده د اوربند دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي خو ویلي دي خو ویان د سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. ښاغلی شاین دا خبرې ګټورې بللې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ښاروالۍ ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی پرون پنځشنبه په ارګ کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان دي چې د دې پریکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. دارک په خبر پاڼه کې راغلی چې یو غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریان یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځ وایي د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمې مغزي صدمې له کبله د یولس امریکایي سرتیرو درملنه شوې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و په دې پیښه کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اربن د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایي اډې د جنوري په اتمه نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د مغزي صدمې یا ګنګسیت د علایمو له کبله د څو تنو درملنه شوې او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمېر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال شوي دي. د امریکا د پوځ د دې ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو وبلل شي نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه شي. د برید په محل په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر محل په خوندي تونلونو یا مورچلو کې پناه اخیستې وه. ایران وروسته له هغې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو توغندي وویشتل چې امریکایي ځواکونو د عراق د قدس ځواک پیاوړی جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې وواژه. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي، وروسته له دې چې په ترابلس کې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه. د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوال قدرتونه په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. په دې جګړو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو 2000 جنګیالي او له 270 زیات ملکي وګړي وشل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزیایف د تاشکند او مسکو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وکړې. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزیایف د دې کتنې پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا درناوی مراتب ورسول. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده چې یو کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده. خو په سر کې څو ریپورټونه هم راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاتې شي. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړي چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرح سپارلی. اسوشیټد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی، نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په ګډون د هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیر اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه 186 سپرلۍ ووژل شول. د دې الوتکې 14 تنه مسافر افغانان وو. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبې په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي، داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې 186 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو 3 ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نخښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی وو. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکو الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
په واسیمه کې په کوم امکان تاسو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پوري په افغانستان کې د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.5 په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. خو که انټرنیټ لاري بیا چې هر شی یې نه وځي چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه، مطالب او 19 پروګرامونه له تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وسم لژمنې سره سم وخت د دې را رسیدلې چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کړو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو په اړه یو راپور برابر کړی.
مور پلار په چمبه وږي، دویم وبو په سیتوي ته په مخه رناسي، او دریم ته مالګره پر جین نجار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتل دنو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګورې. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تېر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمشوي شیرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشوق آسیخ کل درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټ سترګې پټ خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی له نن شپږ کال وړاندې د جنوري په 12 نیټه له دې نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغې، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و، چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی، چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي.
خی تاسو ته دا دودونه جالب وی. راځي حبیب الرحمن تاثیر ته غوښ شو چې په دغه موضوع راپور برابر کړي.
پټ بخفل زتر وان دردنا چات بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دې سړي ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زل مر گئی رکھوی شمرات زہر تیر وختنا سزا تم خادثی
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په موخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچ اخلي.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي سي مخې ته رڼا سي، او لار نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه په لاندې تېرو بس دغه دودونه په موږ کې مو.
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي، او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه هغه څوک چې مسافر کله دیغو دی کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکه کله دیغو دی ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکو استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیز علومو کې د څېړنې په بیا بیا تر سره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږي. اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره در خوانم. یو ژورنالیست لیکي وای زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل زه ډېر شیان باندې دی پوهېده او خبره کوله، او دای چې کله مړکیږي ما یو باس هم دا وی چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې باس کوي. وای زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګورګوتی ویښتان او غټه پزه و چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړو یو بل د سمالې تاو کړو چې دا وجود دی چې ډیر غریب سړیو. نو دی وای چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد دا په فلسفه په ټولنه په حالات او په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زلاړ زه ول ساعته وروسته بیرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کی. نو د چانه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وی کس راته ویل چې نه هماغه ولاړ دی چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصله هم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما همره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیات متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغه څه یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر زله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه کړه یا به مو وزه نه کړه کار به
او که وزه شو موږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح، چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیري څه ډول
چې څنګه روان دی، موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و خاین و غدار و څه و څه و، نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګوري چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنا اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلی په څه شی، دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کم که زه یې وتنم، زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه، تاریخي مرثه حوالې راغستل شوې، نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره ده چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مرثه نه راواخله، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق کوي، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ، سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي، او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، خو یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کوي، دغه برخورد شوري؟
دقیقا، دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې دي، دا په کندهار کې دي، دا په امریکې کې دي. که څومره هم ټروم چغې وهي، دالته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي، ځکه د ادبیاتو بحث چې دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسو نن د کور راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوتتل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کولو دپاره خپله خبره وکړې. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم ګورئ. هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم. دلته دا شی وایي، خو کله چې د مغولو سره جنګیږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکی، هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیدار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې لپاره، د سمې ښوونې لپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅوې که د سرو په وزنې خرڅوې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې؟
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغله سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی، چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی، هغه کمپاین روان دی، نو دغه منوي کار دی. او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره دی، یو خز ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله، چې زه ډیر وخت رسنیونه د پردې تر شاوم یا نومه د سترګو وړاندې نومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل، ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تلګو هلته په کندوز کې مژوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور و پلار مو
کورنۍ مولا ډله کډوال شو او د کډوالې ورسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته. تاسي په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسي دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسي په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او هنیو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی. او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکړو په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په مرګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلی مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم مې کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي، زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړې نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې یا تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېرو خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار و، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلم، په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی، تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېرې بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي. نو زه افتخار کوم، خوشحاله یم، خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې ووایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلی چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خو دې ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته وایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه دا سندری شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلی، هو سندری شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر ای. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کی خواغه داسې وچه تو وفادار وخته د مینې یار وخته تو وفادار وخته د مینې یار وخته د رقیبانو د ګټه مستا لیوال شمه لرقیبانو دی گٹا مستا لیوال شما جانا نبیا دی منوال شما
جانا نبیا دی منوال شما دا دی
سندری مطلب دا سی جانا نبیا دی منوال
شیر دے آو سندر بایم واقعا دی رخ کلی
بی یا میو بل دا سی لیکلی چه راشا یو قدم قدم لری می لزڑ کا غم دا حسن پا دریاب می جلوحل زڑ او بکا باران دا دیدن وکا
دیر کلی دستا سی شیر
آو سپوگمه رنا خوروی خدا کلا خوروی سپوگمه رنا خوروی خدا کلا خوروی د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ ښاغلی سید صاحب تاسو ک خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلام کړئ
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وس ویلې ما ویلې دي یو شعر به درته تاسو وایم چې ډېر پکې عمر وخت مې ویلې هم نه ده چې رانه پاتې نه شي مازی بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دی داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي او ډېره زیاته مننه سید صاحب را به شو بیرته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ
من او چې هغه موسیقي کې چې ولسی رنگ وي او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې موسیقي کې د ولسی رنگ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی زمونږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو دې یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي مونږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکې کړي نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا که نه یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي او هغه هم لرم آرشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نطاق د چا سره ثبتوي زه اورم په تخنیک کې یا خپله مرکه کوم نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم
ډېر ښه په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ور ورسېږئ
بلې کوم پلانونه چې زه لرم او پراتلون کې کار کول دینو واقعا ته قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیل شته چې کی
bale او بل پښتنه به مودا وی چې ستاسو سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندرې دي کنه سولې ته لوستا تعلیم تا دیتا پیغامونه حمله
مینا پخپل سول حدا کنه انسانیت د مینې نوم انسانیت ده
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مبارکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند مې صبر دې शिता वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता वाड़ी राना लका पर हर मेल दर्दनो सर मीना कड़े लका पर हर मेल दर्दनो सर मीना कड़े दास्ता पथेर में सागमुनो सर मीना कड़े दास्ता पथेर में सागमुनो सर मीना कड़े माँ खुद हर वक्त यादुनो सर मीना कड़े
तासी आजादी रेडियो मुझे लावरई उस द जरपाणी वारा रसीदले ننز مک همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده. راځي چې په شریکه واورو.
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل وبخښئ، لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل زحمت دی. ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل یوازې اوسئ. راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل یوه کوټه لرې؟ ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تنده مخلی درځم، زهم له شوق آسی ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده.
چې ستاسو مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، لرې رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری وخکل آینه ده، جلوی د خکلی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی د خکلی مخ دا باسین په چپو موړه، د استاد پسرلی نگاه یو غلی آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، لزړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
بے درد وجنی بے درد ژوند
بے درد وجنی بے درد جندو I'm not afraid.